سبستیشن نه وای کتا سی وغلی چې یو سبستیشن جوړ کړی او یو کوچنی ممکن سل یا 200 فامیل تا برق ورکلی ضرورت لري چې سل میلیون یا 15 میلیون باید سرمایه گذاری وکړي چې دغه کار موفق شي. دا خود داسې نه ده چې په دری کې وای چې چیلک واچوي، دا خو نه کیږي. موږ تاسات ضرورت لرو او ټولې سنجه شوی دی که برق د دوام ولایتونو په مرکز کې باید برق ورسوي که دونه دغه دوه نقطې نه پر منځ کې کوچنی ولسوالی او یا کوچنی قریجات کې وي دغه مصرف په همدغه وخت کې نو چې دا باید جوړ شي. اما امیدواری شته، موږ پلانونه لرو که یو سلای او یو سل خلکو دغه راشي چې دغه تقاضا وکړي او موږ ورته ووایي چې که تاسې ما ته برق ورکوي ښه که نه یې ونه ورکوي موږ ستاسو لاینونه قطع.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه مینوالو سلام. لای وی ونی ورسته بیا هم په دې خبرونه کې پاره وی بلی موضوع خبرې کوو. له هغه وخته چې په افغانستان کې جګړه پیل شو او ډیر افغانان بهر ته لاړل، هلته میشت شول، عمرونه یې تیر کړل، خو ډیرو یې خپلو اولادونو ته د خپلوۍ په خاطر خپل وطن ته سترګې راواړولې. دلته یې خپلو اولادونو ته ودونه وکړل او واده شوې نجونې یا هلکان یې له ځان سره بهر ته بوتلل. دغه چاره تر اوسه روانه ده، خو پوښتنه دا ده چې په بهر کې د واده کول څه پایلې لري.
آزادی دی پارا التزی
زمونگ اڑی کی چدی الکترونیکی اڑی کی دی باید سره نزدې وقی پیژندنه وکي، دا مجازي پیژندنه ده.
لکه هغه هم جنس باز و چې کله واده وشو د واده نه بعد د جلی چې امریکا ته لاړه الته دې ته معلومات وشول.
نن سبا ډېر نجونې او هلکان بهر ته د تک تمایل لري چې ولاره یې هلته له میشتو افغانانو سره ودونه کول دي. دا وطن ځوانان او نجونې په پټو سترګو له بهره د واده شوي وړاندیز ته هرکلی وایي او قبلوي، خو ډیر کله دغسې وادونه د ښه ژوند پیلامه نه دي ګڼل شوي. وجه یې دا ده چې دوه مختلف کسان په مختلفو سیمو کې لوی شوي او دواړه د بیلو مفکورو خاوندان وي. کله چې دوی په ګډ ژوند کې تعامل ونه کړي، مسله جنجالي کیږي او ډیر ځله یې تر منځ بیلتون راځي. دا یو خصوصي ښوونځي ښوونکي مسکا لوزی وایي ځینې کسان د ژوند د ازادیو په خاطر په بهر کې ودونو ته زړه ښه کوي، خو ډېر نور بیا د باسکونه ژوند په خاطر دې ډول اړیکو ته هو وایي.
دوی د ازادي لپاره هلته ځي. ازادي هم داسې نه ده چې زه وایم فقط دي، بعضې خلک شاید د لباس د ازادي لپاره ولاړ سي، د وښتانو د ازادي لپاره ولاړ سي، لیکن زیاتره خلک دي کې سي یو سوکاله ژوند هلته ولري له خاطر ځي. هغې به وایي سي مثلا که زه هلته ولاړه سم ژوند وکړم، زما اولادونه به ډېر یو ښه ژوند لري، په یو ښه مکتب کې به اوسېږي، ارامه فکر به ولري، له هر لحاظ به ذهن ارامه وي، هغې به په آینده کې یو ښه وظیفه، یو ښه شرایط د کاري ایدې سي. مثلا هغې ته خطر د مرګ وي، هغه به ډېر کم وي، هغې به په خلکو باندې اعتبار وکړي. اوس خلک اختطاف کېږي، نو له خاطر ډېر مشکلات دي.
له بهر میشتو افغانانو سره په ودونو کې ډیر کله دوکې هم کیږي. د بیلګې په ډول په بهر کې یو د پاخو مرکز د ځوانۍ عکس نجلۍ ته ورلیږي او کله چې په واده کې نجلۍ ویني نو د سړي په ویښتو کې تر تورو سپین ډیر وي. کله خو داسې هم کیږي چې هلک یا نجلۍ په بهر کې له یو کس سره واده وکړي، خو کله چې هلته پرې ځان ورسوي بیا نو په خپله مخه لاړ شي او مقابل لوری پرېږدي. مدافع وکیل بابا جان سیغانی د همداسې یوې نجلۍ کیسه کوي چې خاوند یې بیا ده ته د مشورې په خاطر ورغلی و.
د واده دپاره هلته دعوتنامې جوړ شوي و، دې دپاره چې دی لاړ شي. بیا هلته چې تللی و هلته بیا دغه د تصویرو د دروغو د مثلا دغه شیان اختلافات پیدا شوي و، د دې او د میړه په منځ کې. بیا هغه هلکان ما ته راغلي وو چې دلته مثلا مشکل حل شي، د مشورې دپاره دلته راغلي وو. دغه قضیې محکمې ته نه وتلی، خو مونږ هم د مشورې دپاره دوی ته مشوره ورکړه او د هغه د سپینګیرو د لارې قضیې حل شو او د دوی په منځ کې تفریق ایجاد شو او د محکمې ضرورت نشو.
د کابل اوسیدونکو عبدالحمید ظفر وایي یو شمیر ځوانان د بهر د خیالونو هوا په سر کې ګرځوي او لوی ارمان یې دا وي چې ژر بهر ته لاړ شي، خو دوی بیا د ګډ ژوند مسؤلیتونو ته فکر نه کوي او هیڅ ډول تیاری ورته نه نیسي، ځکه په دې ډول اړیکو کې ټکرونه ډېر وي.
کله سه جلکۍ یا هلک پرته له دینه سه د خپل ژوند ملګری په خپل خوښي انتخاب کړي، دا په دې معنی باندې سه هغه کوم خواهشات دي یا کوم معیارونه سه د خپل ژوند د زندگی د ملګری لپاره جلکی یاله کی تاکلی هغه نستر لاسکوي، زکه دوی یوازې دلته به معیار د لمنځ زیدي خپل ژوندۍ دی وخت رول معیارونه ټول په مغرض یوازې د لپاره معیار خارج تلرسي، سی بیا د دوی پراتلونکو ژوندۍ کې ټکرونه رامنځته کیږي، یعنی هغه ذهن سه د جلکی یاله کی او هغه څو سه د هواد په داخل کې سی یا بهر کې، نو دیغوی د فکرونو ترمنځ خلای دغه خلا کوي سی راتلونکو ژوندۍ دی کړکیچون نه برابر کی همدا د سه خوشونه تیا تو تاریخواله د ټول عوامل هم کې دې سي یوازنې حل هم داده سي دغه هوسونه کې او که کوي نو باید دغه ځینې معیارونه سي د دوی په ذهن کې دي یا دوی ورته خپل ځان لپاره ملګری انتخابي دغه په اساس باندې باید د خپل ژوند ملګری انتخاب کړي.
هر واپو استاد زیول حق شمس وایي هغه خلک چې په آزاد ټولنه کې ژوند کړی وي د زیګیا او تړلې ټولنې په نسبت ژر تعامل کوي. د هغه په وینا کې چې رضوانان په دې باور ژوند وکړي چې دوی له مقابل لوري سره تعامل کولای شي ژوند به آسان شي.
بهر کې څوک ژوند کوي دغه باور نسبی دي ټول هغه ډیر راحت سره کولای شي تعامل وکړي بل سره، لکه هغه لپاره دومره ستونزه نشته لکه د نن په تړلې ټولنه کې د چالو لپاره مشکل ستاده. دغه شرایطو کې یو څه تغیرات راغلي دي، مونږ د څه فکر کوو چې تر مخ کې یو څه ذهنونه خلاص شوي دي، ولې بیا هم د تعامل لپاره د ګډ ژوند لپاره ځینې خنډونه احتمالا منځ ته راتللی شي. په دې خاطر چې آگاهي یا پوهیدنه د وجود یو برخه ګرځي، مونږ چې د خپل ژوند لومړني کلونه چې کم ځای کې تیر کړی دي، هغه ځای کې چې کم ارزښتونه وو، هغه ځای کې چې کوم باورونه وو، هغه زموږ د وجود برخه دي. زموږ وجود تر څو شته دی دا زموږ سره شته، ولې لږ بره خفیف شي، دا کره خفیف شي تعامل یو څه ممکن کیږي. دوهم دا دی چې لیدلوری ډېر مهم دی، مونږ په کوم سترګه جهان ګورو، په کوم نظر ګورو. کله چې جهان دې نظر ګورو چې ورسره کولای شو تعامل وکړو، ورسره کولای شو ژوند وکړو، په دې باور او په دې فکر باندې ورسره تعامل لرو ګورو، ژوند ممکن کیږي. کله چې فکر کوو چې دلته ناممکن دی دا شی، یا مثلا ټول د باندې بد دی، یا فقط دی خاص هدف لپاره زده کول کومه، اما هدف مرکاګي دا چرنه باندې کی معلومه ده نتیجه منفی ده.
د نن په افغانستان کې هم د کوژدې پر مهال د نجونو خوخنه پختل کیږي او په ناشنایۍ کې د یو بل ژوند ته ورګړيږي. په بهر کې به دا غستونزه تر دې هم لوی ده، ځکه هلته کېدلای شي لداس یو کس سره مخ چې نه به پرې خودلای شي او نه به خپلولای شي. حیا په پل ځای د یوې خپلوانې کیسه راته کوي چې له واده وروسته پوه شوه چې خاوند یې هم جنس باز دی.
زموږ یو دوستان نه ونجلۍ و هغې په یو ایس کې نامزاده شوه، خو غلطي د عید فامیل وه چې هغه د خپل زوی نه خبر و. هغه وړ راستر شوی په خارج کې و، لکه وړوکی راغټ شوی و، لکه هغه هم جنس باز و. چې کله واده وشو د واده نه بعد د جلۍ چې امریکا ته لاړه هلته دې ته معلومات وشول، یعنی تر هغه حده پورې فکر وکړي چې دوی خبره پټه ساتلې وه. نو چې هلته جلۍ لاړه شي پای کور کې، لکه دا د ما د خپلو سترګو لیدلی حال دی، د موږ د دوستانو نه دا کس وه. نو چې هلته لاړ شي د خپل میړه وضعیت، د خاوند وضعیت وګوري چې داسې د ای په حساب بوای فرینډ یې و که ګرل فرینډ ورته وایي، هماغه کس چې دا راځي کور ته او دا جلۍ خبرېږي، دا جلکۍ دې ته مجبوریږي چې خودکشي وکړي. دا د څه شي لامل دی؟ دا د دې لامل دی چې مثلا غلطي د فامیلونه وه. په لومړۍ کې مثلا پټه خبره وساتل شوه، هلک یو جلۍ یو بل ونه لیدل، دل یو بل سره خبرې ونه شولې، مثلا یو د بل په خویو په عادتونو باندې پوی نه شول، توافق ته ونه رسیدل.
حیا چې خپل هم په بهر کې کوژده کړې، ترې مو پختل چې دې څه ډول خپل کوژدن سره اړیکه جوړه کړه او څه ډول یې د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړل.
مخکې له دې چې موږ لکه نامزادي وکړو، څلور کاله مخکې موږ سره آشنا وو او خبرې مو شوې وې. وروسته له هغې چې کله هغه هلته ولاړو، کارونه یې وشول، بیا یې نه پس مرکه راولېږله او تلیفوني خبرې مو وشولې، ځکه د دوستانو نه وو، فامیلونو نه وو. په توافق اول مخکې له دې چې نامزاد شو کوژده وکړو، یعنی خپل نظریات هم یو بل ته وویلې، خویونه عادتونه هم یو بل ته وویلې چې زما څه خوښي څه بد لري. یعنی یو تر یو حده پورې او یا فیصد د توایم چې موږ توافق ته بخیر رسیدلی وو. مثلا زما خوکه د هغې خوکه، د هغې ناخوکه زما ناخوکه، دا هر څه سره تغییر و تبدیل شو. وروسته له هغې چې موږ توافق ته ورسېدو د فامیلونو نظر شو، بیا چې پس له دې چې فامیل هم کوم ممانعت نه درلودو، بس بیا نو نامزاد شو. سره
موسکا لوزی بیا دا ښه بولي چې په داسې موقع له مقابل لوري سره ډېرې خبرې وشي. د هغې په خبره هلک یا نجلۍ کولی شي د مقابل لوري له خبرو، چلند او طرز فکر څخه هغه ښه وپېژني.
زیاتره خلک ځي له خپلوانو چې پوښتنه کوي دې په باره کې، لیکن که یو وارې خپله څوک ورسره وغږېږي، بعضې خلک داسې دي که یو څو ورځې خپل له هغې نفر سره وغږېږي، ورسره یا مسج وکړي یا غېده، دواړو باندې کېږي چې هغې چې پوښتنه وکړي ته څه شی غواړي، څه رقم یې، څه رقم اخلاق لري، او دواړه له یو بل سره که لږ آشنا سي یو څو ورځې او مې ورته یو ښه شي. نو که یو څوک غواړي یو څوک وپېژني، له ډېرې یو کوچني شي چې هم کولی سي او پېژنو موږ، نو ډېرې لارې شته سي یو څوک وپېژنو، سوشل میډیا، انټرنټ، ټول شي چکېږي.
خو استاد زیول حق شمس بیا الکترونیکی اړیکې د ودونو لپاره ښې نه بولي. د هغه په باور په دغسې وسایلو کې ډیر وخت انسانان خپلې ښېګڼې بیانوي او نیمګړتیاوې پټوي. نوموړی وایي چې د داسې اړیکو جوړولو پر مهال باید له نږدې واقعي پیژندنه وشي.
زه فکر کوم دوامداره اړیکو ته ضرورت لري، تر دې چې مثلا په لنډ مهاله کې وشکولې قضاوت وکړي. بیا بله دا چې زموږ اړیکې چې دي الکترونیکی اړیکې دي، باید سره نږدې واقعي پیژندنه وکړي. دا مجازي پیژندنه ده، په دې کې یو بل کوشش کوي چې حداقل خپل عیبونه ووایي، حد اکثر ځان ښه معرفي کړي، دواړه خواوې پام دي دي، او دا د ډېر لرې واټن او لرې فاصلې نه ذهنیت ایجادول دي. د ډېر لرې فاصلې نه چې ذهنیت ایجادېږي، دې کې مجاز او غیر واقعي حالت ډېر لرې تر واقعي حالته پورې دا کې یو بل سره واوسېږي. مثلا کوم ډول چې اسلامي قاعده هم وایي چې تاسو چې کله مثلا کوژدن کوئ یا نامزد کېږئ، واقعي دوره ده ستاسو یو د بل د پېژندنې لپاره، یو د بل سره واوسېږي تر څو وپېژنئ یو بل. دا رابطه به داسې مانا شي باید چې کله داسې مانا کېږي، بیا سړی شناخت کې او پېژندنې کې ټولو کې تفاوت راځي. اما اوس که د لرې لارې نه وي، موږ باید دا ګیله بیا ورسره ونه لرو. د لرې لارې فشار هم دادی که هغه شرایط او هغه روابط چې کولی شي د لرې لارې دغه ډول اغېز را کمې کړي، موږ ته کېدلی شي یو ډول ښه سالمه پېژندنه، ممکنه سالمه پېژندنه منځ ته راوړي، او که نه پرته له دې دا ډول ستونزې په طبیعي ډول سره منځ ته راغلي دي او منځ ته راځي نور هم.
د کوژدې پر مهال ډېر ځوانان د فکر پر ځای له احساساتو کار اخلي او ظاهر بینی کوي. کله چې دوی تر عاطفي فشار لاندې راشي، د دوی سنجشي برخه ضعیفه کېږي او پېژندنه له احساساتو څخه متاثره کېږي.